خوشحاله یم چې په دې خبرونه کې چې د مخکاسي خزي د خبرونې په نوم د تایید کړم. ډیره مننه
استاذ څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وایستي. نورستاني صاحب لومړی بستاس څخه دا پښتنه وکم چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه چې کوم دنده تاسو تر سره کړل کوم کار چې تاسو وکي د یوې شدي په توګه باندې دغه کار څومره ستونزمن و په داسې حالاتو کې چې انتخابات انتهایی زیات کړ کې چن و او ډیر لانجې هم پکښې کې وې.
مېرمن بشیر صاحب په ډیره مننه. ما خو په ډیرو دندو ګمارل شوی وم او ټولې سترې وې. ما دا دنده زما د ټولو دندو نه ډیره متفاوته وه. هغه په دې معنا چې دا ډیره ستونزمنه دنده وه. د افغانستان د ټول نفوس سترګې تا ته وي او د افغانستان د سرنوشت او برخلیک موضوع وه. نو دا ډیره سخته وظیفه وه زما دپاره، ځکه چې دلته د عدالت تامینول، د خلکو رایو ته احترام کول، او په ټوله کې بیا په پای کې هم د یو ولسمشر اعلانول اسانه خبره نه وه. نو دا ډیره زما دپاره ستونزمنه وه او زما دلته به خوږې او ترخې خاطرې طبعا په دې دنده کې زما لپاره ډیرې وې. او دا دنده مې د ټولو دندو نه ډیره سخته او پیچلې دنده وه.
نورستاني صاحب تاسو چې پر کومو وظیفو باندې کارونه کړی دي په خپل ژوند کې، لکه تاسو چې یادونه وکړه پر لوړو پوزیشنونو باندې تاسو پاتې سوي یاستاو د افغانستان بلکې د نړۍ پر کچه تاسو نوم پیژندل کیږي، په دغه وظیفو کې تاسو په فکر باندې کومه یوې تر ټولو مهم ترينه وو او یا تاسو که پښتنه وکم چې تاسو په نظر تاسو اغیز په کومه دنده کې تر ټولو ډیر وو؟
زما هر دندې ځان تغییر درلودلې، ځکه لومړی کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی او الحمدلله تاسو خبریاله ژورنالیست یاستئ. تاسو پوهیږئ چې دا هم ساده دنده نه ده، انعکاس د ناخوالو، انعکاس د پرمختګونو، دا یو چاته د حقیقت بیانول دا هم آسانه دنده نه وه. خو زه الحمدلله د دې دندې نه بریالۍ راووتلم. د مېرمن د مجلې مسؤله چلوونکې پاتې شولم او بیا هم د نشرات رئیس د ښځو په چارو په وزارت کې پاتې شولم. دلته ټول د مېرمن د مجلې مدیر مسؤلي ټول د ښځو په برخه کې و. اول ته د ښځو محرومیت او د ښځو تاوتریخوالی چې په مقابل کې و، د دې انعکاس کول او د ښځو د ژوند د هر اړخ باندې بحث کول، او خصوصا مهمه د ورځې دغه موضوع چې هغه سرمقاله کې رانغښتل کېدل، دا هم د خپل ارزښت نه زیاته ډکه دنده وه، ځکه چې د ناخوالو بیانول و، پکې د ښځو محرومیتونه و، تاوتریخوالی و، دا موضوعاتو. وروسته له هغې نه زه د پارلمان غړی شوم. هلته د یو ولایت چې هغه د نورستان د شریفو خلکو استازیتوب و، دا هم د مقننه قوې په چوکاټ کې د حکومت په اعمالو نظارت کول، د قانون جوړول او استازیتوب د خلکو چې دې ټول ځان ته مسؤلیت درلوده، د قانون جوړول په ټولنه کې او په زمین کې د حکومت باندې د یاد مثبتو کارونو څارل یا د منفي کارونو څارل، دا هم ځان ته په خپل ځای کې خپلې اغیزې درلودلې. وروسته له هغې نه زه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر پاتې شوم، چې تاسو پوهیږئ متاسفانه په افغانستان کې یو جنگي حالات دي، هم په هغه وخت کې هم اوس. نو هلته هم چې په هره برخه کې نقص بشري حقونه کېدل، او زه هلته هم د نشراتو چې هغه زما خپل مسلکي اړخ، زه هلته د نشراتو کمشنر وم، دا د اعلامیو صادرول، د بشري حقونو د حقوق بشر په نامه یو مجله درلودله، د دې پرمختیول او نور مسائل چې په نشرات پورې اړه درلودل، تاسو پوهیږئ چې بیا هم هغه مسله پکې فوکس کېدل چې چیرته به نقص د حقوق بشر کې د هغې غږ پورته کول، د تاوتریخوالي د غږ پورته کول، او هغې ورته رسیدګي تبندا هم په ټولنه کې یو اثر درلوده، او د یو محروم یا د څوک چې مظلوم واقع کېدل د هغې غږ پورته کول، څه د تحریر په بڼه او څه په لایف بڼه، دې هم خپل ارزښت درلوده. وروسته له هغې نه د سولې د شورا غړی وم، چې هغه هم تاسو پوهیږئ د افغانستان خلک د سولې لپاره ډېر نیازمند دي، او په افغانستان کې د هر څه نه لومړیتوب د افغانستان د ملت لپاره سوله لري. نو په دې کې هم غړیتوب درلودل چې نن چې نعمتیار صاحب دلته شتون لري دا زمونږ په وخت کې دا کار وشو چې دا وساتتونه وشول ډېر محلي او د ملاتو قمندانان د پروسې د صلحې سره یو ځای شول چې طبعا دا د افغانستان دپاره چې دا د جنګ هر اړخ راځي د سولې سره یو ځای کېږي طبعا دا تحصیل درلود په هغې وخت کې موسم که دا کار کېږي یقینا هم چې دا خبرې اوس هم روانې دي یعنې دا بې تاثیره نه دي. وروسته له هغې نه هم د یو آزاد اپلای په واسطه چې ما اپلای وکړو بیا هم خوشبختانه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرې په عنوان د اتو رایو په ګټلو سره چې ډېرې اوچتې رایې وي زه دلته هغه شومه کمیشنره شومه او بیا هم د آزاد او د ډېر روڼ انتخاباتو په اساس دلته د دوه کالو لپاره رئیسه پاتې شولم چې همدغه مې قانوني حق و چې باید زه د دوه کالو لپاره رئیسه اوسم په قانون کې همداسې تسجیل و. نو په دې خاطر باندې هره برخه یې ځان ته خپلې مهمیتونه لري چې په هر یو باندې ځانګړي بحث ته ضرورت دی او الحمدلله ټول د لاسراوړو نه ډک کارونه و چې ما تر سره کړی دي او په ځانګړې توګه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د لومړي ځل لپاره یوه میرمن دا جرأت کوي چې همدې پوزیشن ته درېږي وایي چې سل هغې چې زه په دې باندې متعقنه وم چې دا د افغانستان د ملت د سرنوشت ټاکل دي اسانه دنده نه ده اما بیا هم همدا چې په افغانستان کې په دومره مشکلاتو چې جنگي حالات دي متاسفانه ډېر مشکلات مونږ لرو تر لاغې بیا دې ټول ستونزې سره زده دندې د پاره مې زړه ښه کړ چې دا پوزیشن باید مخې ته یوسم چې الحمدلله نن تاسو د ستاورد ګوري مونږ د افغانستان د خلکو لپاره منتخب ولسمشر لرو او د افغانستان خلک یعنی هغه څه چې باید افغانستان خلکو ته ورکړ شي وای چې یو رئیس جمهور ولسمشر د افغانستان د پاره هغه کار الحمدلله وشو. دا چې بیا نورې ستونزې او خبرې راځي یا جنګ ادامه لري یا بعضې نورې ستونزې شته دي دا نو بیا بل اړخ دی اما د افغانستان خلک ښه دی چې اوس دی او ولسمشر لرونکي دي دا خپل یو لاس
تراونه. بله نورستاني صاحب دا تاسو چوس خبري کوي د خپل کار په اړه باندې یعنی دا بيخي د نه منلو وړ کارونه دي ځکه چې یو انسان په یو ژوند کې دومره ډیر فعالیت دومره ډیر کارونه او داسې کارونه چې ډیر غیزه درلودل دي دا یعنی ډیر د الهام بخښونکې دي د نورو شوزو د لپاره د نورو ټول افغانانو د لپاره. نو آیا تاسو په دې اړه باندې تاسو ستاینه څومره سوي ده ایا تاسو تقدیر سوي یاست تاسو د لاستراوړنې چې دي دغه منل سوي دي تاسو دغه خوشاله یاست
تاسو نه مننه هغه چې اوس الحمدلله په افغانستان کې ډیره شبکې ډیره مرمنې په نامو د کار کوي او پروژې لري او په اصطلاح د نورو هیوادونو لخوانه هم یعنی پروژې ورکول کېږي چې هغې مدافعین د ښځو د حقونو دي او د حقاق د حقوق د ښځو لپاره کار کېږي. په داسې حالاتو لکه افغانستان چې دلته رنګارنګ تاوتریخوالی موجود ده قبمندګیګانې موجودې دي ستونزې موجودې دي تاوتریخوالی موجود دی جنګ موجود دی په داسې یو هیواد کې په دې دنده کې کار کول یعنی زه دا د ځان دپاره نه وایم چې باید زه تقدیر شوی وای اما زما تمه دا وه ځکه د یو کمیسیون په راس کې هم یوه میرمنه وه او زه هم دلته یوه میرمنه وه مونږ یو کمیشنره هم یوه میرمنه درلودله. نو په دې عنوان نه چې مونږ ټاکنې کړي دي په دې عنوان چې زه یوه ښځه او په افغانستان کې مونږ دومره کار وکړو چې طبعا دا د یو ټیم په موجودیت کې هم کړی دی د یو لاسه ټک نه خیژي دا واقعیت دی اما دا چې سړی په راس د یو پوزیشن کې قرار ولري نو بیا ته نیمه کیم دی عمل ته دی او کچا خبره تیږي واری دی هم په هغه پوزیشن واری دی یعنی دا ټول موږ تحمل کړل نو ما دا تمه درلودله چې نه په عنوان د دې چې موږ ټاکنې کړي، په عنوان د دې چې زه یوه مېرمنه یم او په افغانستان غوندې هېواد کې حداقل باید موږ د همدغو ټولنو لخوا نه چې هغې چیغې د ښځو د احقاق د حقوق وهي او وایي چې موږ د ښځو لپاره فعالیتونه کوو، یعنی دوی کولی شوای چې په خپل اناس کې ویلي وای چې موږ نه د ټاکنو په نوم باندې موږ په دې نامه چې دغه یوه مېرمن وه او دغلته دغه پوزیشن ته حاضره شول او دغه دنده یې په موافقه سره سرته ورسوله، ټول ریسکونه ټولې ناخوالې په ځان باندې قبول کړلې. موږ دغه یو شاخه ګل یو څانګه ګل موږ د دې لپاره تحفه او یا دا محفل نیولی. متاسفانه دا ونه شو چې زه یو د مشرانو جرګې د ښځو د کمیسیون ګلالۍ نور اکبري نه مننه کوم چې ما ته او بیات شنواری ته یو پروګرام ونیو، یو مډال یې موږ ته راکړ چې زه ترېنه ډېره مننه کوم د دې لخوا نه چې هغه د ښځو احساس یې د یو ښځې په مقابل کې وښود او دا د نورو ښځو لپاره د تشویق باعث ګرځي، نورې ښځې تشویقېږي چې دغه دی خو که په دې وطن کې یو څوک کار کوي ارزښت یې ورسره شته دی خلکو سره، نو د ښځو سره خصوصا. نو هغه وشول او یو د ډاکټر تړون چې هغه هم یوه ټولنه لري د هغې نه مننه کوم چې یو مډال یې ما ته راکړ چې زه ترېنه ډېره منندویه یم. نور نو په تاسف سره چې زمونږ د چا خبره چا هم پوښتنه ونه کړله چې تاسو منهاز یو مېرمنې دلته کار کړی دی، موږ تاسو ته یوه غونډه نیولې. متاسفانه دا شی هېڅ ونه شو او زه د دې نه کومه ګیله هم خاصه نه لرم، ځکه چې په ما باندې د وطن دینو او زه دا وطن لکه مور غوندې ده او مور په ما باندې حق درلوده. ما د وطن دین د خبریالۍ نه او تر ویاندۍ پورې او تر دغې دمه چې تاسو سره غږېږم چې اوس د کمیشنرې په توګه په دې کمیسیون کې کار کوم، دا د وطن دین ده او زه دا وطن دین به په ډېرې امانتدارۍ، ایماندارۍ، ملي ګټو ته په وفادارۍ او د ښځو حقوقو ته په احترام دا دنده تر سوچې ما سره به رسوم او بیا هم هر هغه څه چې زما له لاسه د افغانستان لپاره وشي او د افغانستان د ښځو لپاره وشي او د ملت لپاره وشي زه به نه درېږم. او زه خوشبختانه په افغانستان کې په ټولو جګړو کې پاتې شوی یم، هیڅ ځای ته مهاجره شوی هم نه یم، د افغانستان ټولې ناخوالې مې په همدې خپل وطن کې تېرې کړې دي او اوس هم افتخار دی لرم چې د خپل ملت سره خوا په خوا په خپل وطن کې یم او ان شاء الله دلته به یم توکل په دې.
بله ډیر مننه نورستاني صاحب. او اوس به هم زه د دینو اوریدونکو پښتنې راوخلم چې دوی شای له تاسو څخه لري او تاسو د فعالیتونو په اړه باندې به تاسو څخه پښتنې وکړي. یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري زموږ میلمنه هوا عالم نورستاني صاحب ده، که تاسو له دوی څخه پښتنه لري مهرباني وکړي.
د ملالې جانې د هوا عالم نورستاني نمیدغه پښتنه ده چې آیا د څومره وخت په دوه ټولټاکنو په رئیسټوب کې وکا او څنګه یې وکولې شول چې دوه رئیسټوب ته ورداخله شو او د دې کوم اولاد شته کنه د دوه افغانستان کې.
بلې ډېر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. د دوی په خبرو کې به تاسو اوریدلی وي چې دوی دوه کال پر دغه وظیفه باندې خدمت کړی دی او دا بل پښتنه به د دوی مخې ته جوړو. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
زه صاحب محمد تاسو ته تاسو درنی خورتي ته د مینې سلامونه وړاندې کوم.
مننه چې ازادي رادیو ته. بلې مهرباني وکړئ.
ما خو کینه کومه دا پښتنه د خدای د مونږ خو میدان نه لري چې ستای دی ته بلکو خو مونږ بدوا وته کوی خدای دې نور هم کامیاب وي، د خدای دې نور تطبیق در کې چې وطن ته خدمت وکړي. خدای وا پښتنه دا کومه پرکې چې کولې دې شو دې په کاروان کې یا شو دې کې برخه دې وانه خېستره لاړه نشي. او بل پښتنه مې دا چې نه کوله پرکې چې تا په نورستان کې دا نه مکتبونه پاره څونه خدمت کړې د څه دې کړې دي تا ته خدای ومه در کې خوشاله وي او سلام پیته ده.
ډیر مننه ستاسو پښتنې مو د ځان سره واخیستې. د نورستاني صاحب مخې ته به یږدو. یو بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
ملالې جان السلام علیکم تاسو ملمنو ته پلوه کوم زیارت
خپلواک صاحب مننه چې زنګ مو وهلې دی. که تاسو کوم پښتنه لري اوس کولای شئ مهرباني وکړئ.
ما سوال دی خو د پرې شک نه سره موږ غونډې وادونه دي چې پاکستان وران دی د افغانان په یو نام خو په نام د رئیس په سلام سره وژنې باندې کړل. ما سوال دی سره سره د محمد صاحب ورته تاسو د اسلام په چوکاټ کې د سولې د رسول په لپاره د یو د اقتصاد پر وخت تاسو ویل د اقتصاد پر مختګ لپاره داخلي تولیداتو لپاره د ځوانانو د اټول لپاره چې سولې او نور مسایل کې برخه واخلي او کار وکړي آیا تاسو کار کړی دی؟ که نور هم خپلځان تاسو هم د خپله خوندو ته یا نوره همکاري کوئ تاسو کوشش وکړئ د افغانستان د خلکو دستور او عنعنات او فرهنګ او دین په نظر کې ونیسئ. ځکه اوس هغه غربي مسایل چې په امریکا کې دي او په اسپانیا او ایټالیا کې د افغانستان سره تفاوت کوي.
بلې زه فکر نه کوم چې موږ به د اروپایي او د کوم ایټالوي او شان چې تاسو یاد کړه د دې پروګرامونو د لارې موږ هیڅ کلم هغوی ته ترغیب او یعنی ترویج نه دی ورکړی. موږ د افغانستان د دننه څخه د داسې شذو اواز را تاسو ته در اورو د داسې شذو لستراوړنی تاسو ته در اورو چې هغوی د افغانستان لپاره واقعي خدمت کړی دی او په سر باندې اوس هم هلته دی او هلته کار کوي د ټولنې د لپاره. لکه نورستاني صاحب چې هم دا اوس لمر سره په دې پروګرام کې ګډون کوي دوی تاسو ته د خپل ژوند لاستراوړنی ویلي هغه کارونه او فعالیتونه چې دوی کوي او کړي دي په دې برخه کې موږ خبرې کوو. نو زه فکر کوم چې همدا چې موږ د افغانستان د دننه څخه د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه داسې شذې تاسو ته در معرفي کوو یا هغه شذې چې نوم لري مخکښ دي هغه راولو د دې پروګرامونو د لارې نو دې ته تاسو باید ایټالوي او فلاني ونه وایست. نورستاني صاحب که تاسو لومړی د زموږ د ځینو اوریدونکو دغه پښتنې چې ما د ځان سره ولیکلې دوی ویل چې تاسو څومره اولادونه لري یو پښتنې کړه بلې وکړل چې زموږ اوریدونکو ویل چې تاسو ته دعاوي کوي او د سولې د مرکچی پلاوي په توګه د غړي په توګه تاسو ولې نه یستللی و دوه ته او د شونځي په برخه کې مو آیا کوم فعالیتونه کړی دي؟
ډیره مننه. سلامونه وړاندې کوم ټول پښتونکو ته ژوندۍ دي. زه مولدونه لرم بلې یو زوی لرم څلور ورګانی لرم الحمدلله ټول اولادونه مې تر ماستری او ډاکټورا کچا پوری درسونه ویلې دي. هغه وړلور مې هم فعلاً ماستره ده په افغانستان کې د طب د پوهنځي چې د ترک د مکتب نه فارغه شوې ده او زوی مې هم لیسانس اوس د ماستری زده کړې کوي او یو لور مې د امریکا په متحده ایالاتو کې د رادیو ویان د رڼا جان په لور مې په هغه هم د کابل پوهنتون نه فارغه ده ماستره ده کار کوي. درېیمه لور مې هم د ډاکتورا پروګرام خپل تکمیل کړ چې د جنوب د هیوادونو د آسیا د جنوب هیوادونو په پوهنتون دلی کې په هندوستان کې آنلاین خلاص کړ. اول ته په ځان کامیاب شي او فیلند بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي او لورګانې مې هم لکه زما غونډې د مطبوعاتو په ډګر کې فعال دي ټولې او دغه څلور لورګانې او یو زوی لرم او د ژوند د ملګری مې دولس کاله د مخه له لاسه ورکړی دی او د دې ټول اولادونو تربیه او تعلیم او دیو ته رسیدل ما په خپل سر ته رسولي.
بله نورستاني صاحب د سولې د مرکچی پلاوی د غړي په توګه باندې یو پښتنه و چې تاسو ولې نه یاست د برخه
یاداش نه اخیسته ملالی جانې. ما په نورستان کې ډیر لاس مکتب په غربي نورستان کې ځکه زما د فار دی ډیر لمړیتوب درلود چې په افغانستان کې اول باید د خونی او روزنی برخه ته ډیره توجه شي. کومه په افغانستان کې لوستي خلګونه رو هلته به مشکلات کم وي نو په دې خاطر باندې کله چې د بهرنۍ چارو فیلی وزیر جناب اکمر صاحب د معرف په وزارت کې شتون درلود تغیر خاص پاملرنې پاساس او زما د هلو زالو پاساس باندې موږ وتوانېدلو چې د ډېر لسنه ښوونځیو بنسټ کېږدو په غربي نورستان په درې ولسوالیو نورګرام منډول او دواب کې چې دا د قومي مشرانو په واسطه مخې ته لاړل او نور د کلینیکو د مکتبونو د پلونو په دې برخه کې په نورستان کې ډیر کار کړی دی چې یو دارالمعلمین هم زما په د وکالت په دوره کې ما ورته کار وکړ چې په مرکز پارون کې هغه فیلن شتون لري او نور د په یو شپخانی مې ورته کار را شروع کړی و تاس پیږي چې بعضې کارونه پروژو ته او روپیو ته ضرورت لري نو هغه د بعضې کارونه به پاتې کېدل یعنی هغه کوم دوره کې چې مونږ وو هغه څه چې وشو وشو بعضې پاتې شول چې مونږ بیا په دویمه دوره کې متاسفانه لاره ورته پیدا نه کړه او د مرکه چی پلاوی په ترکیب کې کوي دا به خو وایي چې ما تجربه پکې درلودله اما کېدای شي چې لازم وي چې مشرانو نو وګڼلې یا کسان چې په تصمیم کې دخیل دي نو ونه شو یعنی د تجربې له مخې تجربه مې درلودله او د خپل وخت څخه پوښتنې ته خو فکر کوم چې تاسو ملالې جانې دقیق ځواب ورکړ ځکه چې کومه دنده چې تاسو مخې ته وړي ستاسو خبرونه ده دا واقعا ځان ته یو ځانګړي خبرونه ده د ځانګړو کسانو لپاره نه ده چې ستاسو نه مننه کوم
ډیر مننه نورستاني صاحب زه به یو بل پښتنه ستاسو څخه دا وکم چې تاسو دومره فعالیت کړی دی په خپل ژوند کې او نستړی کېدونکي کارونه مو کړی دی په افغانستان یو سړی سالار ټولنه د پدې کې هیڅ شک نسته نو آیا تاسو کله داس احساس کړی دی چې تاسو ستړی سوي یاست یا د داس ننګونو سره مخامخ سوي یاست چې هغه تاسو ستړی کړی یاست یا داس مستونز سره مخامخ سوي یاست چې فکر مو کړی دي چې زه اوس څومره ډیر خواري کاجم خدغه یعنی د دا رقم ستونزو سره مخامخ سم دغه احساس مو کله کړی دي
ملالی جانې موږ په پښتو کې ماتل درو کما پخته تاسو به وتښتې ستونزې خو مې دومره وګاللې واقعا هم د سړسالار ټولنه خو بیخي ډیره ده متاسفانه دا ټول ستونزې نه فقط کله بچ ډیره ستړ شوم نو ما به ویل چې زه به ستړی نشم ځان سره به بیرته د سیاو تصمیم نیو چې نه زه به ستړی نشم ستړیا خو یوې خواته و توصیه ډیری زیاتې وی توصیه لام هدامه لري توصیه راته ډیری جوړېدلې بغیر راته ډیر جوړېدل نو دا مې او ارخو مګم ما ته ځان سره به مې هم دغه سوچ کاوه چې نه زه به ستړی نشم ځکه که زه ستړی شم دا د افغانستان د خوځو ناکامي ده که زه د دې نه یو قسم ناامیدي راته هغه راکي لاس راکي چې دا څه حال دی زه په څومره ستړی یم دا څه رقم حالت دی زما مقابل کې بیا هم دا د افغانستان د خوځو لپاره نه زه باید د افغانستان په تاریخ کې دا ثابته کړم چې د افغانستان مېرمنې کولی شي چې په هر پوزیشن کې په ډیر متانت په ډیر جرأت لکه چې موږ په تاریخ کې ملالی درلودلې او نازو انام درلوده زرغونه انام درلوده همدغه قصي باید دا تاریخ موږ ژوندۍ وساتو او زه باید ستړی نشم د دې په خاطر باندې چې دا یو تاریخي دنده و پندغه یو نوم چې زه دغه هغه ژوندۍ نشي و نشي ساتلې او هغه وی چې دغه خزینه شي کولای ده په دې خاطر راته دیری ستونزې جوړې دي هم الحمدلله ما د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړه او راووتم کوم هدف چې د افغانستان یو مېرمن یو وسیقه د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکړي هغه ارمان پوره شو او په اصطلاح د افغان د خوځو ارمان چې یو ښځه باید هم د سیاست سره کار وکړي دا کار ما وکړ او دا کار به ډېرې ستونزې او هغه وخت کې درلودلې اوس به لري او پر راتلونکي کې به لري ځکه دا انکار نه منونکې یو خبره ده ځکه چې ټول ټاکنې همیشه ټول ور باندې مثبت فکر نه کوي او تعداد به پیکي او تعداد به نه کوي اما مهم د انسان خپل وجدان امانتداری او د افغانستان خلکو او ملي ګټو ته وفاداری ده دا ډیره زیاته مهمه ده
ډیر زیاته مننه نورستاني صاحب چې تاسو خپل د مصروف ژوند څخه وخت و ایستې او په دې خبرونه کې مو لمر سره ګډون وکي او زموږ اوریدونکو ته مهم د پښتنو ځوابونه وویل اوریدونکو زموږ میلمنه هوا علم نورستاني تاسو واوري د دوی د ژوند فعالیتونو په اړه تاسو معلومات ترلاسه کړل ل دوی څخه په مننه یو لنډه د ما اخلو او تر هغه وروسته به ل خپل دوهم میلمنه سره خبرې کوو
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغي او متخصص کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هله د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبه او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
خبرونه ته یو ځل بیا شراغلاست ازادي رادیو ده د مخکشه شدي اونیس پروگرام دی. زموږ د دې خبرونه دوهمه ملمنه اغلی کرشمه نزیمی ده چې د ننګرهار پوهنتون د انجینری برخه استاد ده او په دغه ولایت کې مدني فعال ده. کرشمه نزیمی صاحب همدا اوس را سره پر لیک ده. نزیمی صاحب ډیر مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوئ.
سلامونه مننه تاسو څخه.
م کرشمه جانی، که تاسو لمړی په دې اړوند موږ اوریدونکو ته وایئ چې د انجینری په پوهنتون کې د انجینری په برخه کې د یوې ښځې لپاره استادی څومره یو ستونزمن کار دی په افغانستان کې، په ځانګړې توګه په ننګرهار ولایت کې؟
تر هر څه مخه خوځې یو ځل بیا خپل سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه چې زم یو ځل بیا په دغه خبرونه کې ملمنه کړې یم. د انجینری پوهنځي، د ننګرهار پوهنتون د انجینری پوهنځي کې، یا د افغانستان په سیر هیواد کې د انجینری پوهنځي کې، د میرمنو لپاره د شتون دی، یا د یو استاد په صفت شتون چې دی، دا معلومدار چې د ستونزو درلودونکي دی. اول خو په دې چې خلکو ته باید قناعت ورکړي چې زه ول انجینری ولما، په ټولو باندې د دې په ځای چې څوک راته شویخ کې همیشه دا خبرې اوري چې یا یې لوستل نه شي، او یا هم دا پونځي د ښځو لپاره کوم ښه راتلونکی نه لري او نشي کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. نو د پایل څخه، د لوستلو د پایل څخه نیولې تر دغه هدف پورې زیاتره وخت د عامو خلکو لمنسی نظریاتو څخه سره مخ شوی یم، او مخ کېږم. دا اوس هم خو خوشبختانه وروسته له دې څخه ادم کې خپل ځان ثابت کړی دی، یا هم په بریالیتوب سره د ښځېتوب، یا دغه د ښځینه په حیث په هیڅ پړاو کې د خپلو همکارانو څخه یا خپلو همصنفیانو څخه مې کوشش دا کړی چې ځان وروسته پاتې نه کړم. نو هغه کسان چې ما سره نږدې پاتې دي، تر ډیره حده دوی خپل قناعت ترلاسه کړی دی، او زه دغه زما په شاوخوا کې کسانو له داسې پوښتنو څخه وزه خوشبختانه خلاصه شوې ما. خو مګر بیا هم چې کله زه داسې د ناشنا خلکو، یا هغه کسان چې دغه موضوع ورته نوې ښکاره کېږي چې په انجینری کې ښځینه، هغه هم بیا په دوستادی په برخه کې، بیا هم تر ډیره هغوی لپاره دا د سوال برانګیز دی. نور غیر د هغې څخه د مسلک په لحاظ د ښځو لپاره زما په نظر دا چې انجینری یو ستونزمن مسلک دی، خو که چېرته ښځې ورسره علاقه ولري هېڅ ستونزه نه لري. ستونزمن دی په دې که نارینه یې که ښځینه یې، د دواړو لپاره که چېرته علاقه ونه لري، استعداد یې ورسره نه وي، نو سخته ده. مګر که چېرته علاقه مند اوسي، نو زما په نظر دا هېڅ ستونزه نشته دی په دې برخه کې.
بله کرشمه جانی، تاسو که د خپل کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څه خبرې وکړي، په ډیری مواردو کې موږ او تاسو وینو چې کورنۍ داس تمل لري چې جنونی یا په ټوله کې اولادونه په یو مشخصه برخه کې باید درس ووایي او بیا کار وکړي. نو تاسو د کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څه خبرې وکړي چې څومره مهم دی د کورنۍ ملاتړ چې جنونی باید لوړې زده کړې وکړي او د خپل خوښي مسلک انتخاب کړای شي.
د کورنۍ ملاتړ زما په نظر 50% د یو کار، یا یو شخص په مخصوصا د خزینه په شکل، د خزینه په حیث باندې دا موثر تمامېدلی شي. په دې چې که یو څوک علاقه ولري مګر کورنۍ هغه ملاتړ ونه کړي، هغه همیشه د پرېشار یا فشار لاندې، هغه تشویق نه کړي، نوانه شي کولای چې ځان هغه خپل کم استعداد چې لري د هغه استعداد نه سل فیصد استفاده وکړي. نو زما په نظر کورنۍ لپاره دا ضرور ده، او دا ډیره مهمه ده چې کورنۍ د خپل اولادونو د استعدادونه او پیژنې د هغوی علاقې او پیژنې او د هغوی د استعداد او علاقې مطابق هغوی په هغه مسلک کې ملاتړ او تشویق کړي او سپورت کې نه دا چې د هغوی مخنیوي کې او د خپل خوښې مسلک ته مخه د دې په زور یا په فشار سره هغه ته مخه ځکه داسې کار هیڅ وخت نشي کېدلی. دا ډېر به کم مونږ وګورو چې داسې کار چې په ژوند کې بریالی اوسي. دا مهمه نه ده چې یو څوک ډاکټر اوسي، یو څوک انجینیر اوسي یا بل هر مسلک کې. مهمه دا ده چې هر مسلک کې په افغانستان کې دا مثلا طب ښځینه لپاره یو لوړ مسلک دی او انجینیري مخصوصا د نارینه لپاره. مګر زه دا وایم که هغه تعلیم تربیه وي، که هغه درملوي وي، هغه که چېرته اقتصاد وي، حقوق پوهنځی وي، که هره بله پوهنځی وي چې د چا ورسره علاقه وي، کورنۍ ضرور ده چې مهمه دا ده چې کورنۍ ملاتړ وکړي تر څو اولادونه یې په همغې برخه کې په راتلونکي کې بریالي اوسي. او دا ډېره مهمه مسله ده.
بلی کرشمه جان، که په دې اړه یو څه خبرې وکړې چې په افغان ټولنه کې انجینرانو ته څومره اړتیا ده، په ځانګړي توګه ښځینه انجینرانو ته؟
زما په نظر باندې دا ډیره مهمه ده چې دا چې افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی، مونږ ګورو مخصوصا په ساختماني برخه کې چې مونږ ګورو، یا په نورو پرمختیایي برخه کې مونږ ګورو چې افغانستان له هر نگاه څخه ویجاړ شوی و. اوس به خانه ښه ناسه اوس بېرته رامال شوی دی، را جوړ شوی دی، مګر بیا هم دغه جوړېدنه معمولا ډېرو ځایونو کې دا غیر مسلکي دی یا غیر معیاري ده. نو زما په نظر تکړه او پروفیشنل انجینرانو ته هغه څه ښځینه وي که نارینه وي دواړو ته ضرورت دی. زه دې نظر یم چې که چېرته مونږ په هر مسلک کې دواړه ښځینه او نارینه و شتون داسې دی لکه دوه لاسه، لکه څنګه چې د یو لاس څخه مونږ نشو کولی په اسانۍ سره کار واخلو، نو په هغه څه انجینري مسلک کې هر مسلک د دواړو شتون دا ډېر مهم دی. مخصوصا زه په دې نظر یم چې په ډیزاین برخه کې یا ډیکوریشن چې دا د انجینري یو ډېره مهمه برخه ده، په دې کې مونږ زیاتره ښځینه نسبت نارینه و ته ښه ځلیدلی دي یا ښه ثابتې شوي دي. که چېرته مونږ د نور دنیا انجینرانو ته یا هغې برخې ته وګورو، نو زما په نظر او په اول سر کې مونږ ویلی شو چې افغانستان لپاره انجینري یا د انجینرانو شتون، د تکړه او مسلکي انجینرانو شتون دا ضرور دی، او تر څنګ یې هم ښځینه او هم نارینه انجینران باید موجود وي.
بله، تاسو د پوهنتون استاد یاست او په دې اړه به تاسو نور معلومات هم زموږ اوریدونکو ته وایست چې میخانیکي، الکترونیکي، صنعتي، کیمیاوي او مهندسي برخې موږ غواړو چې تاسو څخه پوښتنه چې په افغانستان کې په دوو برخو کې تر ټولو زیاته اړتیا په کومه برخه کې ده چې انجینران باید پکښې کې لوړې زده کړې وکړي. آیا تاسو په نظر په دوو برخو کې کومه برخه تر یو بلې مهمه ده، یعنی د افغانستان په مورد کې پوښتنه کوم؟
منګه په افغانستان کې چې په فکر وکړو ډېر مشخص څانګې دي چې په اکثریت پوهنتونونو کې موجودې دي، او دغه ځینې څانګې چې تاسو یادونه وکړه چې هغه هم میخانیکي برخه ده او یا دا نورې برخې مهندسي هم نوې ایجاد شوې ده. فرضاً په انجینري پوهنځي کې دا څو کلانه سابقه لري مهندسي څانګه، نو مونږ مشخصو څانګو ته ضرورت لرو. مثلا دلته مونږ سیول لرو چې عمومي برخه ده، خو برق د برق څانګه مونږ نه لرو، د برق انجینري څانګه نه لرو، یا د سړک انجینري څانګه نه لرو، او یا هم نورې څانګې د انجینري، د سیول انجینري او یا د انجینري د نورو برخو لپاره مونږ مشخص نه لرو. چې دا په دغه ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د دغه ډول څانګو موجودیت او شتون په دې ضرور دی چې مونږ نشو کولی چې څومره قدرونه به مونږ بهر ته ولېږو چې په دې برخه کې زده کړې وکړي، او یا هم مونږ څومره قدرونو ته ضرورت لرو چې د بهر څخه ډېر لوړ معاش باندې راوغواړو په دې برخه کې کار وکړي. نو مهمه دا ده که چېرته د افغانستان دولت غواړي چې په دغه ټولو برخو کې افغانستان خودکفا اوسي، مهمه دا ده چې لومړی سرمایه‌ګذاري په پوهنتونونو کې وکړي، او په پوهنتونونو کې په دغه برخو کې څانګې ایجاد شي، ښوونځي ایجاد شي، تر څو افغانستان د نورو هیوادونو څخه په دغه برخه کې انجینرانو ته ضرورت پیدا نه کړي.
مننه کرشمه جانې که تاسو په دې اړه مشتوا لطفاً چې کله چې تاسو د دې برخې د انجینری په برخه کې استاد سواسته او کار مو پیل کړ په عملی توګه د هغه وروسته لڅ ډول ستونزو سره مخامخ سواس دی ویښ دي په توګه ځکه چې دغه یو لشکره پرته خبره ده چې افغان ټولنه سړی سالاره ده او په ځانګړي توګه د انجینری په برخه کې شتي د ګوتو پښمار دي.
بله ما بدبختانه عملا په انجینری ساحه کې داسې زما مسلک سره په انجینری کې سیول انجینری دا بیا په سیول کې ساختمان دی او مسری من هم د ساختمانونو په زلزلې برخه کې کړی ده نو ما پریکټیکل دلته عملی کار نه دی کړی په ساحه کې کوم وخت نه چې زه فارغه شوی ما زه په پوهنتون کې د استاد په صفت مقرره شوی ما خو د یوې استاد په صفت په پوهنتون کې زه د معلومدار د ځینې وخت د ځینې ستونزو سره مخ شوی ما لکه څرنګه چې نورې ښځینه په افغانستان په دفترونو کې د افغانستان په ساحه په دفترو کې له ځینو ستونزو سره چېرته چې اکثریت یې یا په یو ځکه چې یوازې نه یوه ښځه یو نورې نارینه یې څه ناڅه د یوازیتوب احساس مې کړی دی خو بیا هم خوشحاله په دې یم چې د استادان چې دي اکثریت یې تر ډېره وخته کې چې چېرته د یو طرف نه زه له مشکلاتو سره مخ کړی یم نو یو بل طرف زما لاسنیوی کړی دی او زما ملاتړ یې کړی دی یو افغان ورور په صفات د مشر په صفات باندې دوی ما سره لاسنیوی کړی دی نو زما ستونزو څه ناڅه په هر مرحله کې وکړی شي چې د ستونزو څخه په بریالیتوب څخه ځان خلاص کړم او یا په مشکلاتو ځان غالب کړم.
مننه کرشمه جانې اوس به هم زوار سم د ځینو اوریدونکو لور ته د دوی پښتني به هم راوخلم شاید دوی له تاسو څخه ځینی پښتني لري اوریدونکو تاسو کولای سي چې موږ ته زنګ ووهئ زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0500022555 او 0999203504. اوس هم فکر کوم چې یو څوک را سره پر لیک دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم
و علیکم السلام. که تاسو خپل نوم وایست مهرباني وکړئ یو پوښتنه وکړئ.
مننه مجولا نورستانی من اقرار نه زه خپل هم د انجینری پوهنځي محصل یم د مهندسۍ برخې ما نو سایت څخه غوښتنه ده چې چیرته دغه برخه کې ډېره همکاري موږ سره وکړي او د وختنه ولسمشر او نور د ګولز د وزارت خو کې د ننګرهار په انجینری کې د سړک د برخې انجینری او دې تر څنګ د یو برق انجینری دا کو څنګه د پرابلم یو موږ ته هغه کو دا لري راخلي.
بلې ستاسو پوښتنه مو واخیستله ډیر مننه چې زنګ مو وهلی وو. یو بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
سلام علیکم خورې.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم اوست او کومه پښتنه لری زموږ د میلمنی کرشمه نظیمی صاحب څخه؟
ما نوم احمد همدرد او میلمنی ته سلام او د آزادې رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. د ما دغه غدا دغه شل کال خواري د خځو مرانو کړي د خصوصا خځو ترقی کړي د کارونه لاسته ورغلي دي په کارو باندې لګېدلې دي. آیا څومره عزت لري د مدني ټولنې په دې د سولې په خبرو کې وایا څومره وخت به زیات ورکړل چې خځو ته له سولې نه بعد او محدودیت به پیو لګیږي؟ دغه مې پښتنه ده.
ډېر مننه همدرد صاحب ستاسو پښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلامونه محترم ته، محترم استاد ته، ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم په دغه وردګې ما
وردک صاحب ډیر مننه چې زنګ مو وهلی دی. که تاسو له نظیمی صاحب څخه کومه پوښتنه لری مهرباني وکړئ.
نو وقایع سوال په دې باندې مو ویلو چې موږ په ټولنه او په سیمه کې داسې یو خورګون لرو چې هغه خدمت په ټولنه ته ولست فور خدمت کو. نو وقایع هم دا غواړي چې موږ دې غاګورو هیڅ څه د تاریخ د رادیو د تاریخ ځب خپل په باندې ویلو مو افتخار په باندې کړم. نو د درنو استادم پښتنه دا غوښتي چې په ولر پروتوسیمو کې چې هغه کوم کسان په کورونو کې چې خورګون لري چې هغه پیوړی دی کولای شي چې د انجینرۍ په برخه کې کار وکړي او د ډاکټرۍ طبابت په برخه کې کار وکړي او د استادۍ په برخه کې کار وکړي. خو بدبختانه چې هغه د کور غړي نه پریدي دی ته چې هغه بیرون ته ووځي کار وکړي ټولنې ته خدمت وکړي. نو دغه د فورا دی یو غوي او ما غوي څه دا چې هغه ته یو داسې پیغام ورکړي چې هغه خلک د دغه تور چارونه یا درنو برخه ته ځي. نو دغه د فورا د پیغام څه شوی دی استاد نو مې دا سوال مننه
ډیر مننه تاسو څخه هم وردک سپ چې زنګ مو واهه کرشمجان تاسو زموږ دا ورېدونکو پښتنې واورېدلې. لومړی پښتنه متیولا نورستاني صاحب وکړه دوی ویل چې د برق ته انجنیري په برخه کې ک تاسو کوم مرسته کولای سي او تر چارواکو پورې د دوی ژغ رسولای سي چې د برخه فعال سي. دوی ته تاسو څه ویل غواړي؟
زما هم همدغه غوښتنه او دا زما هیله ده چې په دې برخه کې کار وشي او دغه نوې څانګې ډېر ضرورت دی دا باید ایجاد شي. زما خو اول غوښتنه دا ده چې د یو استاد په توګه دا چې زه کوم اداري مسؤلیت نه لرم نو خو څه چې تر نظر اخیستل کېږي په نظر سنجي زما په نظر دی زه دې ملاتړ یم چې دغه نوې څانګې باید ننګرهار پوهنتون انجینري کالج کې ایجاد شي. د دې تر څنګ زما غوښتنه چې صرف د لغمان انجینري پوهنځي څخه کوم مسؤل کس زما غوري نو زما غوښتنه د هغوی دا چې نوې پوهنځي ایجاد شوی دی هغوی د څانګو د نوو څانګو ایجاد حق لري او ایجادېږي. نو زما غوښتنه دا دوی د هغه څانګې ایجاد شي کومې چې په ننګرهار انجینري پوهنځي کې نشته، مثلا د برق انجینري او ترانسپورټیشن انجینري. په دې چې ننګرهار او لغمان دوه څنګ په څنګ ګاونډي ولایتونه دي نو په چیرته په یو ولایت کې یا په یو پوهنتون کې کومه څانګه موجوده دي او بل کې نه وي نو محصلین یا علاقمنداري کولی شي ډېر په اسانۍ سره په چیرته لغمان کې کولی شي نو په ننګرهار کې هم هغه لوستلی شي. نو هغه څانګې چې دلته موجودې دي که چیرته دا په لغمان پوهنتون کې ایجاد شي یا د دې تر څنګ په نورو شاوخوا نږدې پوهنتونونو کې ایجاد شي دا به ښه نظر وي. او یا هم د افغانستان په سرحد د نورو پوهنتونونو لپاره دا زما پیشنهاد دی کوم پوهنتونونه چې تر منځ فاصله یا واټن کم وي دوی دې هغه کوشش وکړي تکراري څانګې یا تکراري رشتې دې نه ایجاد کړي. اول مهمه دا ده چې موږ هغه اشد ضرورت چې کوم برخو کې لرو هغه څانګې ایجاد شي. په دویم قدم کې چې